درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د لس بجو په خپرونه کې د ازادي راډیوي مجله خپرو، خو مخکې تر راډیوي مجلې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پنټاګون په یو داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې که عملي شي او نهایي شي تر وړي پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو نمایي وایستل شي. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. او په سوریه کې د امریکا اصلي متحدې کوردي ډلې د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. پنټاګون په یو داسې پلان کار کوي که نهایي شي له مخې به یې تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان څخه نمایي امریکایي سرتیري وایستل شي. دا خبره د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي سرچینو په حواله کړې ده. په رپورټ کې همدارنګه ویل شوي دي چې د امریکا د ولسمشر اداره غواړي چې په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د خپلو سرتیرو شمیر نمایي راکم کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی دا هم ویلي چې که دا پلان نهایي شي نو ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د البته د نمایي امریکایي سرتیرو وتل پیل شي. په عین حال کې یو بل امریکایي چارواکي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د استعفا یو علت هم همدا کېدلی شي چې ښایي د افغانستان څخه د نمایي امریکایي سرتیرو د وتلو پر سر یې له ولسمشر سره اختلافات و. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. د طالب استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ترمنځ روانه اونۍ په ابوظبي کې خبرې وشوې. په دې خبرو کې د کوربه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د افغان حکومت یو هیات هم په ابوظبي کې و خو طالبان ورسره ونه کتل. هرک تېره شپه په یو بیان کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې تمه یې ترې کېده ونه کړل. د هرک خبر پاڼې زیاتوي د سعودي اماراتو او امریکا استازو له دې کبله خواشیني څرګنده کړې چې طالبانو له افغان حکومت سره نه دي لیدلي. تاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه د مرغومې په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل د دې کار لپاره تیاری له مخکې نیول شوی.
د مرغومې د میاشتې اول نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو د سیستم پروسه پیل کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ امادګي او چمتووالی لري او د دوی د سرچینام پروسه د شنبې د ورځې
د انتخاباتو د ټاکل شوي مهال ویش له مخې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لومړنی لیست به د مرغومي په اتلسمه او روسیې د سلواغې په شپږویشتمه اعلان شي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي دیارلس سوه اته نوي کال د وري یا حمل په یو دیرشمه نیټه ترسره شي. په خوست کې د سیمه ییزې ادارې په مرسته څه باندې اته زره او پنځه سوه اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یا یونیټسیار لخوا د ژمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شوی. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنیو، بې ځایه شوو او بې وزلو کورنیو سره دوه سوه ډالره نقدي مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوا نه د یونیسیار او د ماجون ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شویو، داخلي بېځای شویو ټولې اته زره پنځه سوه دوه شپېته کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به دوه سوه ډالر ورکړل شي.
اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په سوریه کې د امریکا اصلي متحدې کوردي ډلې او د متحده ایالاتو نورو متحدانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې وویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو ته رسېدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرایل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخلی تو ده ایران ده نفوز مخوانسی.
We'll continue to act in Syria.
نتنیاهو وایي موږ به په سوریه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوی وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پرېکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لیمسي ګراهم هم مخالفت څرګند کړی او ویلي که امریکایي ځواکونه له سوریې ووځي نو ایران ته به د مداخلې امکان برابر شي. دا هنګری ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیه کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبرپاڼه کې استدلال کړی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او مقررات یې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شمیر له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړیږي، خو تنخواګانې یې تر دریو کلونو پورې سنډېدلی شي. ولسمشر ایدر چې د صدراعظم ویکتور اوربان له متحدانو څخه دی ویلي، نوي مقررات د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کاری له وختونو سره یو شان دي. دا قانون وروسته له هغې توشیح کیږي چې د اپوزیسیون ډلو له تیرو څو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي او دا قانون یې د غلامۍ قانون بللی. اپوزیسیون نن ماښام هم په پلازمینه بوداپست کې اعتراضونه پلان کړي دي. کارګري ټولنو ګواښ کړی چې که ولسمشر ایدر د دې اصلاحاتو عملي کولو ته دوام ورکړي نو په عمومي اعتصاب به لاس پورې کړي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو تر هغې مخکې څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ دا دی چې د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. د طالبانو یو پلاوی په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدلې دي. د افغان حکومت یو پلاوی هم له طالبانو سره د خبرو په نیت دغلته ورغلی، خو طالبانو له هغوی سره د کتلو نه ډډه وکړه. ارګ تیره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویل طالبانو په خپل دې کار سره وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوري ریاست تیره شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون وښود چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ، خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو، خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ په خپل خبر پانه کې وایي د طالبانو د کار وښوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي، بلکې د جګړې دوام غواړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم له دې کبله خواشینی ښودلې چې طالبانو د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. خبر پانه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماته وه. جمهوری ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون د سولې د عالي شورا مشرتابه او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری تیره شپه ازادۍ راډیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
ډاکټر سید زلمي خلیلزاد نشست مشترک که با شورای ارشد افغانستان و تعدادی از سران سیاسی افغانستان داشتن. آقای خلیلزاد در رابطه با نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلسی که با هیئت طالبا در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی روی اون بحث کردن.
خغلی طاهری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو زلمي خلیلزاد د غونډې ته د اشاره پترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی: ډیره مهمه ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد له دې مخکې د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او له هغو سره یې په ابوظبي کې د خپلو لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشارې په ترڅ کې لیکلي چې د هیواد د راتلونکو په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. ښاغلی محب همداراز لیکلی دی چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانیو به معامله ونه شي. له بلې خوا د سولې په عالي شورا کې یوې سرچینې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې افشا شي وایي دا احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
کابل د تیرو سور زورایسی د نابغه خوشحال ترسرلیک لاندې د سیمینار کوربه و. د دې سیمینار وروستۍ غونډه په ارګ کې وشوه چیرې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لیکوالو او فرهنګیانو ته وینا وکړله. په اړه یې د واصل وصال رپورټ اورو. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کې
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پښتو ژبې نابغه لیکوال شاعر او سیاستوال خوشحال خان خټک د افغان ولس په فکر ژوند او لیدلوري ځانګړی اغیز لري او په کار ده چې د فکر او هنر له مختلفو اړخونو وڅېړل شي. ښاغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د نابغه خوشحال علمي سیمینار د پای مراسمو ته د وینا پر مهال خوشحال خان خټک د پښتو ژبې او ادب بنسټګر وباله او ویل:
خوشحال خټک د پښتو ادب په تاریخ کې د یو بنسټګر مقام لري. هر هغه څوک چې پښتو لیکي یا پښتو لولي خوشحال ته به خامخا مراجعه کوي. لکه چې سایکالوجي به د فروید نه نسی ورباندې پوهېدی، همدا رقم په پښتو او پښتونولي به له خوشحال نه نسی پوهېدی.
ښاغلی غنی وویل خوشحال خان خټک د خپل هنر او مبارزې له لارې خپلې ټولنې ته دومره سور کړي چې زر کال وروسته به هم دین منزل کېږي او نوم به یې ژوندی وي. د نابغه خوشحال څلور ورځنی نړیوال څیړنیز سیمینار د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ په ګډ زیار او قربتوب جوړ شوی و چې پکې د افغانستان او خیبر پښتونخوا ګڼو لیکوالو، شاعرانو او څیړونکو ګډون کړی و. د دغه علمي سیمینار په ترڅ کې په علومو اکاډمۍ، کابل پوهنتون او ارګ کې پر غونډو سربیره کندهار ته یو علمي سفر هم شامل و چې هلته هم د پښتو ژبې د دوو نوموتو لیکوالو او شاعرانو درویش دورانی او طاهر اثر پریدي د ادبي هڅو د درناوي په ویاړ نمانځغونډه هم جوړه شوه. د دغه علمي سیمینار لپاره له لسو ټوکو زیات کتابونه چې د پاڼو شمیر 9000 ته رسی هم چاپ شوي و چې د سیمینار په ګډونوالو وویشل شول. همدارنګه د دغه غونډې په پریکړه لیک کې په افغانستان کې د خوشحال خان خټک په نوم د یو پوهنتون د نومولو، د نابغه خوشحال په نوم د یو میډال د جوړولو، د نړۍ نورو ژبو ته د خوشحال خان خټک د اثارو د ژباړلو، د غوره ادبي اثارو لپاره د خوشحال په نوم د جایزې د ټاکلو غوښتنه هم وشوه چې د ولسمشر لخوا ومنل شول. په پریکړه لیک کې د افغان حکومت څخه دا هم وغوښتل شول چې له یونسکو نړیوال سازمان نه غوښتنه وکړي چې د خوشحال خان خټک د قلمي دیوان نسخه چې د ده په خپل لاس لیکل شوی د یونسکو په غوره فرهنګي میراثونو کې شامل کړي. یاد مراسمو ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی بیا د داشان سیمینارونو او غونډو جوړېدل د پښتو ادب د ودې او غوړېدا ترڅنګ د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره یو غوره لار وباله.
الله دې لوی افغانستان ودان او سوکاله لري چې د وطن خلک پر راټول وي او زمونږ زړونه پر راټول وي. د کابل پوهنتون په تالار کې د نابغه خوشحال د سیمینار د پرانستې په دستور کې د میلمنو او قربانو د خبرو نه دا څرګنده شوله چې خوشحال د افغان وطن د اسمان داسې ځلند انور دی چې زمونږ د سیمې په هر غره سیره وهي.
خوشحال خان خټک چې د خپل ځانګړي فکری نبوغ پر بنسټ د خپل قوم او ژبې لپاره د تورې او قلم په وسیله نه هېرېدونکي خدمتونه کړي، په 1022 لمریز کال د خیبر پښتونخوا په کوړی خټک سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. دغه نومیالی شاعر، لیکوال او سیاستوال د اته اویا کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې، خو خپل سلګونه علمي او ادبي آثار خلکو ته په میراث پرېښودل. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د استاد مصطفی صفا په ویاړ لا جوړ شوې غونډې راپور برابر کړي.
استاد صفا هغه څوک چې لډې روبوټه وسره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر اوسه وسه خورا زیات استلای دی.
په هنر جاج کې لا لیکوال او کرکتون کې طاهر زلان سره په تغزل غږیدلې.
دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه ستاینوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي.
په فنکار برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په کارونو غږیږو
چې دا یو زر درې سوه شپږم کال، خو لیکري مې تر هغه وړاندې هم کولی، یو زر درې سوه د پنځوسم کال.
په زرپانه کې به لنډه کیسه پینه شوی پڼه واوري.
په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویا، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بلغړی عبدالقادر خان خټک احوال واوري.
لکه زه په یار مفتون یم بل بنوي مفتون هسي، لکه زه پسې محزون یم بل بنوي محزون هسي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې شلم سرود واوري.
یو لوی ګرز یې پر اوږه دی اړولی، د سمن له هر یو ګام یې سپرغۍ خیژي، تورې څڼې یې له باد سره نڅیږي.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د سبا بعد گذر پچمن بیا کړه، پچمن کې رنگارنګ ګلونه واکړه. بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، ستا د سترګو بلا واخلم ناز په ما کړه. زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم، زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم، چې پرون یې راته مخو نن یې شا کړه. عاشقی که سراسر واړه بلا ده، ما پزان د زړه قبول دا بلا کړه. زه خوشحال کمزور نه يم چې بډار کړم، زه خوشحال کمزور نه يم چې بډار کړم، په ښکار ناری و هم چې خلی را کړه. تیرونی کابل د پښتو ژبې او ادب خدمتگار، د توري څښتن او د پښتنو قامی مشر خوشحال خان خټک په ویاړ د جوړ شوی نړیوال سیمینار کوربه و. یاد سیمینار د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له لوري جوړ شوی و، چې پکې د کوزي پښتونخوا ګڼو لیکوالو، څېړونکو او شاعرانو ګډون کړی و. د سیمینار پرانیسته په کابل پوهنتون کې وشوه، او ورپسې په کندهار کې د طاهر اپریدي او درویش دورانی په ویاړ جوړه شوې غونډه ترسره شوه. په درېیمه ورځ د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې ګڼو لیکوالو د خوشحال خان خټک په افکارو خپلې لیکلې مقالې واورولې، او په وروستۍ ورځ د سیمینار پای په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وشو. په همدې پار موږ نننۍ رادیوي مجله د ستر خوشحال خان خټک روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نابغه خوشحال خان د څلور ورځنی علمي څېړنیز سیمینار جوړ شو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ او د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي په قربتوب او د جمهوری ریاست په ځانګړې پاملرنه په کابل کې د کلاسیکي شاعرۍ د نابغه ستر خوشحال بابا څلور ورځنی نړیوال علمي څېړنیز سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کوزي پښتونخوا د لسګونو څېړونکو او لیکوالانو سربیره د افغانستان د پوهنتونونو استادانو، څېړونکو، لیکوالانو، پوهانو، فرهنګیانو او د ادب زیات شمېر مینهوالو ګډون کړی و. د نابغه خوشحال په دې نړیوال سیمینار کې د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی غونډې ته پیلي زوینا وکړه. ویل ځینې داسې شخصیتونه شته چې د هغوی ژوند، فکر او مبارزه په څو کتابونو کې راټولېدلی شي، خو نابغه خوشحال د پښتو ژبې هغه ادیب، لیکوال او شاعر دی چې ژوند، شاعري او د پښتون ولس لپاره مبارزه یې په لسګونو لسګونو ټوکونو کې هم نشي راټولېدلی. د کلاسیکي شاعرۍ نابغه خوشحال خان ستر شاعر او لوی ادیب چې د څه ناڅه 400 کالو هیسې د کلتوري خزانه تر ننه پورې د افغان ولس د نړۍ د لویو پوهانو او پوهنیزو مرکزونو د پاملرنې او څېړنې وړ ګرځېدلې. د دغه سیمینار له پیل غونډې وروسته ګڼ شمېر فرهنګیان کندهار ته لاړل او هلته یې د طاهر افریدي او درویش دورانی په ویاړ جوړ شوې غونډې کې ګډون وکړ. لرغونی موټر د افغانستان د ملي موزیم مسؤلانو ته وسپارل شو. په دې اړه په سپیدار ماڼۍ کې جوړ شویو مراسمو ته د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دا موټر له نن څخه 70 کاله مخکې افغانستان ته د شاهي کورنۍ لپاره راوړل شوی و، خو د کورنیو جګړو پر مهال له هیواد د باندې د قاچاق کېدو پر مهال نیول شوی دی. اجرایي رئیس وویل چې د احمد شاه مسعود په سپارښتنه دغه موټر په سختو شرایطو کې د قومندان محمد سعید صوفی زاده له لورې ساتل شوی و چې نن ملي موزیم ته وسپارل شو. اجرایي رئیس د افغانستان تاریخي هویت او د لرغونو آثارو ارزښت ته په اشاره وویل چې ټول لرغوني آثار باید لست او د افغانستان په ملي موزیم کې په مسلکي او خوندي ډول وساتل شي. د کاپیرایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه جوړه شوه. د کاپیرایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د مقررې له مخې باید د کاپیرایټ د ملاتړ بورډ د اړوندو چارو د تنظیمولو په مقصد لومړی د خپل داخلي طرز العمل د برابرولو په باب کار وکړي او د هغه له مخې کار او فعالیت وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچاره کې هم د کاپیرایټ د مقررې په باب معلومات ورکړل او ویل په وروستیو کلونو کې د هیواد لیکوالانو د زیاتو فکري آثارو د رامنځته کولو شاهدان یو او کله کله د خبرونو په چارو کې شکایتونه هم رامنځته کیږي چې د هغو د څېړنې په خاطر په دغه بورډ د مقررې له مخې کار وکړي.
په غزنی کې د غزنی پوهنتون د استاد پوهنیار مصطفی صفا د نمانځنې په پار یو شمېر فرهنګیان راټول شوي وو او د نوموړي د نمانځنې سربېره یې د هغه د نوي چاپ شوي کتاب نړیوال ادبیات مخکتنه وکړه. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر پرې راپور برابر کړی.
په غزنی کې د بهای جان اغا علمی او ادبی ټولنې له لوري د استاد پوهنیار مصطفی صفا د ورستي چاپ شوی اثر نړیوال ادبیات مخکتنې په پلمه د هغه د ادبی او فرهنګي حالو زلو ستاین غونډه وسوه. په غونډه کې چې د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د ولایت مقام د استادو ترڅنګ د غزنی ډیری لیکوالو، شاعرانو، فرهنګ پالو، ژورنالیستانو، د قلم مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. غونډه د یادې ټولنې د مشر لیکوال، شاعر او خبریال اسدالله بلهار جلالزی وینا پیل سو.
د غزنی ولایت په کچا تر دې زیات کار چا د پښتو ادبیاتو برخه کې نه ده کړی. استاد صفا هغه څوک دی چې لډی روبوټه او سره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر اوسه وسه خورا زیات استلای دی.
لیکوال او د پوهنتون استاد نقیب الله خان خیل وویل د استاد صفا په تخلیقي او ژباړلو آثارو کې د بشریت طبقه او شراتلونکي څرک په نظر وځي او د هغه لوړو شخصیتونو بیلګې په کتابونو کې راټولې کړې دي چې مرګ یې په نوم خاوري نسی اړولی.
د هغو شخصیتو په ژوند او افکارو یې بحث کړی چې ادبي پدیدې کلاسیک ارزښت ځان کړی. پیغام یې د یوې سیمې او کلتور لپاره نه، بلکې د بشریت لپاره، د بشر سره د
د غزنی پوهنتون رئیس پوهندوی بایر درمل چې استاد صفات د دولت له لوري د درېمې درجې ستاین لیک تور کول اعلان هم وکړ، زیاته یې کړه. د پوهنتون نور استادان هم د استاد صفا پرنګ د کتابونو په لیکلو، ژباړلو او چاپولو لاس پورې کړی.
زه محترم صفا صاحب ته د زیاتو موفقیتونو غوښتونکی یم او نور استادانو څخه غوښتلم چې محترم صفا صاحب په قدم خکې دي او په مختلفو برخو کې، هغه که د زراعت په برخه کې دي، که د شریعتو په برخه کې دي، که د اقتصاد په برخه کې دي، که د دري ادبیاتو په برخه کې دي، که د پښتو ادبیاتو په برخه کې دي او همدارنګه د اقتصاد په برخه کې دی، هغه دی هم نوښتونه راولي او لیکنې دي تر سره کی، تحقیقات دي تر سره کی.
دا غونډه په پای کې استاد صفا هم لنډوي نا وکړه، هغه دغه غونډه تړاو له علم، ادب او کتاب سره دوستي یاد کړ او زیاته کړه په پام کې لري چې نور کار هم وکړي.
د غزنی د فرهنګ دوستو، فرهنګ میشتو خلکو مینا د دوی له علم او فرهنګ او پوهه سره د چې زما د تو کورونو عزت او کوامته انګیزه راکړه، ماته مینا راکړه.
یاد دی چې د غزنی پوهنتون استاد پوهنیار مصطفی صفاتر اوسه پوری د نړیوال ادبیات کتاب ترڅنګ یو لس نور کتابونه هم چاپ کړي دي چې پنځه تحقیق او پاته وي ژباړې دي، خو د هغه په وینا لای هم ځینې کتابونه تر لاس لاندې دي. غونډه مازدیګر نا وخت استاد صفات د بهای جان اغا علمی او ادبي ټولنې ترڅنګ د بیلابیلو ټولنو له لوري د ډالیو او ستاین لیکونو پور کولو سره پای ته ورسېده.
شعر او شاعری کلیوی خوا د ذوق د خړوبولو په پار کېږي، لبل پلوا د ټولنې د امر واند بدلون سبب ګرځي. په غزل کې تغزل څه ارزښت لري او آیا په هر غزل کې د تغزل موجودیت حتمی ده؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیره مننه زلان صاحب چې وخت مو راکړ. پوښتنه دا کوم چې موږ خو اکثره ځوان شاعران هم دا خبره کوي او موږ مشران هم دا خبره کوي، هغوی تغزل ډیر یادی. په خپله د تغزل یعنی څه؟
کله چې موږ د غزل د نوم تاریخچه ګورو او څنګه چې د قصیدې نه رابیل شوی دی، د قصیدې لومړیو هغه بیتونو ته، هغه شعرونو ته چې په هغې کې به ستاینه کېدل او یو ډول تمهید به و د قصیدې دپاره، ډیر ښکلي الفاظ، ډیر مهین الفاظ، ډیر شاعرانه ترکیبونه دی به پکې و. د دې له کبله د هغې برخې ته د قصیدې تشبیب ویل کېدل، او د تشبیب ترڅنګ تغزل هم ورته ویل کېده. د دې ترڅنګ دغه تشبیب ته به د تغزل صفت کارېده. دا به داسې و چې هغه د محبوب د ستاینې لپاره به یو پیل و. نو د دغې تاریخچې په نظر کې نیولو سره او بیا هغه ځانګړتیا او سره چې د یو ښه غزل لپاره کارول کیږي، دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه ځای نوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول لکه موږ ویلی شو سړیتوب. سړیتوب لکه څنګه د سړی د نوم لپاره یو صفت دی، دغه ډول تغزل د غزل د پاره یو صفت دی.
بالکل. عمل ته زه یو پوښتنه کوم، موږ چې کله وایو چې سړیتوب وي دی فلانی کې ډیر سړیتوب دی، بیا د سړیتوب ځانګړي معیارونه لري، ځانګړي توکي لري چې دغه په کوم شخص کې دا معیارونه پوره کړي نو هغه ته موږ وایو چې دا ډیر سړیتوب دی. همداشان د تغزل مسله ده، دغه کوم معیارونه دي چې موږ یو غزل پر پیمانه کوو او وایو چې دغه تغزل دی.
دقیق. هغه اجزا چې له هغې نه باید غزل جوړ شوی او هغه د دې سبب کیږي چې تغزل په غزل کې رامنځته شي، خوګلنې په کې رامنځته شي، هغه عبارت دي مثلا د خپل د غزل د ظاهري چوکاټ نه، چستی کافی، چست ردیفونه، ښکلي شاعرانه او عام الفهم ترکیبونه، سمبولونه، استعاری، تشبیهات، خیال، مفهوم، دا هغه څه دي چې دا د رواني ډیر غزلونه، ډیر با مفهوم غزلونه یې، خو رواني پکې کم مې. نو کله چې دغه خصوصیتونه او صفتونه په غزل کې رامنځته شي او په غزل کې مراد کړی شي، نو بیا موږ وایو چې په دې غزل کې تغزل موجود و. لکه څنګه چې سړیتوب مثال تاسو ورکړ، که یو سړی پوهه هم ولري، هغه فرهنګي ارزښتونو باندې هم ولاړی متقابل یا نور خلکو ته درناوی هم ولري، خبرې وزن او عقلانی هم وي، ټول صفتونه چې راټول کی او سړیتوب ترینه جوړ شي، همدغه سه غزل هم ده چې خواره واره اجزادی په غزل کې چې د زیات شمیر ایمانو مونږ واخیستل، کله چې دا په یو غزل کې نو مونږ وایو چې دا تغزل لري. حتی کېدای شي په غون غزل کې دا نه ده صفتونه، کېدای شي د غزل په یو بیت کې، نو هغه یو بیت کې مونږ ویلی شو چې په دغه بیت کې دا ډیر تغزل لري یا ډیر تغزل لري. پکې
اوس کېدای شي چې موږ په آزاد نظم کې یا د نظمونو په نورو چوکاټونو کې چې قصیدی دي یا مثلا چاربیتی دي یا ولسی فورمونه دي، په دې کې تغزل راولو.
دقیق لکه څنګه چې مونږ په شعر کې شعریت وایو، کله چې مونږ نظم ته زو د حقیقت کې مونږ وایو چې په دغه نظم کې شعریت شته، په دې کې نشته، ځکه د شاعرۍ ژبه عموما لنور ژبه ساده ژبه نه یا د نثر د ژبه نه بدله ده. نو هر کله چې دا هغه نه بدله ده، هغه خپل ساخت او بافت لري، نو همدغه ډول په نظم کې هم شعریت تغزل ورته ځکه نه وایو چې تغزل او غزل سره تړلی دي. مونږ کولای شو همدا هماغه صفتونه ته چې په غزل کې مونږ تغزل یادو، هماغه صفتونه کله چې په نظم کې نو مونږ ویلی شو چې په دې نظم کې شعریت شته. یعنی شعریت او تغزل ورته مفاهیم دي.
فقط تغزل د غزل لپاره کارول کېږي، شعریت د ټولو
او هغه عمومي دي. د بیلګې په ډول باندې عموما چې کله استادان خبرې کی د حمزه بابا د شاعری په اړه باندې، د هغه د نظمونو په اړه باندې، یا مثلا د کاظم خان شیدا د یو شمیر قصایدو په اړه باندې چې خبرې کوي، وایي چې په دې کې یا شعریت ته یا په غزل کې تغزل لري. تاسو د حمزه بابا ډیر مشهور نظم راځه چې و جوړه کو جونګړه په ځنګل کې، دا کاملا کده نظم ساخت نه نو د تغزل یو نمونه ده، یا د شعریت یو مثال کېدلې شي. یا مثلا د اسحاق ننګیال شعر اخ کاری آشنا در سلام کوم، یا د پیر محمد کاروان نظم د چنار خبری کوي چې هغه د شریعت لپاره کم لازم توکي چي دي، هغه ټول پکې مراد شوی دي. دغه بالکل هماغه مفهوم دی. او لکه څنګه چې په غزل کې هم ضروری دی هم د اهمیت جوګه دی، همدا ډول په نظم کې هم دی.
زلان صاحب، د تغزل او د شریعت خبره دی وکړه، د تغزل موږ څنګه کولای شو چې وی پالو، یا شریعت څنګه کولای شو چې وی پالو په خپل شاعرۍ کې، په خپل غزلونو کې، او هغه شاعری یا زموږ هغه غزل د تغزل یو ډیره خبیلګه وګرځي؟
د دې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ریاضت ډیر، تمرین ډیر مهم دی. څومره چې یو شاعر، یو غزل لیکونکی د لفظونو په تړلو برلاسی وي، هغومره د شعریت او تغزل ته په غزل او نظم کې نږدې کیږي. خو که تجربه ونه لري نو ډیر کم موارد بیا داسې دغه د تمرین تجربه کوونه لري، ډیر کم موارد داسې کیږي چې بیا په شعر کې شعریت رامنځته شي یا تغزل. که راغلی هم وي، هغه به په ناخودآګاه ډول باندې پکې راغلی. خو استادان شاعران چې دي، هغوی د ډیر ریاضت وروسته دې نتیجې ته رسیږي چې په شاعرۍ کې شعریت زیات شي، په غزل کې تغزل زیات شي. پرته له تجربې دغه مرحله ډیره سخته، ځکه دغه تمرین، دغه ریاضت، زیات شعر لیکل، زیات غزل لیکل، د خپل د انسان په ذهن کې یو ځای جوړوي، لفظونو سره د لوبو کولو یا د لفظونو د کارولو مهارتونه زده کوي، د نو ترکیبونو د جوړولو مهارتونه زده کوي. خیال یا فکر پډیرو ساده ترکیبونو کې ځای کوي، یا پډیرو پیچلو شیانو پس بیا نګرځي کولای شي ډیره په اسانۍ باندې خبره وکړي.
تاسو د الفاظو د تړخت خبره وکړه چې د الفاظو استعمال د یو بل سره تړل، دا خو تر ډیره پورې فزیکی خوا شو، د مفاهیمو او یا د مانوي خوا څومره مهمه ده په تغزل کې؟
دقیقاً هغه مفاهیم چې هغه ډیره شقانه ای، پا په هغه کې نسبت د موروزی مسایلو یعنی هغه مسایل چې پیخې دي تغزل زیات په اسانۍ سره ځای کېدلی شي یا د تغزل په جامه کې وړاندې کېدلی شي ځکه په تغزل کې د کوم شیان چې مونږ ویل د ظاهري اړخ سره تړاو لري سوز اگر گداس چورتا وای پ پ شیر کی چی عاطفہ شولا احساس شو دا اگر د تغزل اگر اجزادی چی د شیر په مفهوم پورې ډیر تړاو لري نو په ماروزی حالاتو یا هغه پیښو واقعیتونو باندې شاعری کې نسبتا تغزل ډیر زیات کم وي زه تاسو ته یو د دې لپاره چې لږ ساده شي دغه د غزل د تغزل یو بحث چې فکر کوم خپل حمزه بابا چې د تغزل ډیر لوی شاعر ګڼل کیږي هغه هم یاد خپل د تغزل باندې کله بحث کړی دی نو دا شعر په مثال کې ورکړی د اسیر منګل شعر دی چې زستا د زلفو پیچو خم پیژنم
زستا د زلفو پیچو خم پیژنم
ما تور غرونو کې مزل کړی دی نو دلته دغه د مناسبتونه مثلا تور
غار
مانوی اړیکه هغه دغه په لوف نشر
او د الفاظ او غتړون
او نو دا ټول هغه څو مثلا تور آل تطبیخ دی کاکول مثلا اغل ته غر دی پیچو خم په غره کې مزل معنی هغه هم مفهوم هم د دواړو شیرونو ترمنځ کوي تړاو دی په خپل دی کې تغزل رامنځته کړی دی
پوهان محمد رسول باوری نه یوازې دا چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ معین دی بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ یې لسګونه څېړنې کړې دي نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې ده
فنکار په پایل کې ودارته وایي چې څنګه موږ وختل چې دا فرهنګي چیرنی وکړي
زه تقریبا 15 کال کېږي شپږ دې کال چې د کابل پونتون استاد او په کابل پونتون کې هر استاد دوی دندې مشخص لري یو د تدریس بل د تحقیق نو زما چیرنی او زما لیکنی هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم
د سره ته ویلی سي چې هغه څه وخت د لومړي ځل لپاره چې تاسو اول ځل پایل وکړئ باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ
د چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی خو یقینا هغه وخت چې ما باید د علمي ترفیع لپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1300 کال خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې 1315 کال زما لومړۍ لیکنه په هېواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته دا سلسلې پیښت وکړي او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې مې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې خو د څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تلله
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسو څېړنې دام دنده ده که شوق
یقینا دنده بسته شناسی و برخه ده او دا دنده ده خو زه د دندې سره علاقه لرم دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده دواړه چې یو ځای شلو بیا ډېر ښه مؤثر کار کوي
نو تر دا خو چې مؤثر دی کار نه پوهېږم خو روان یم کار کوم
کراسو دیته چې تر اوسه څومره تاریخي آبدې په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي شاید د دقیقه شمېره ونه ویل سي کنه استخمینی کراتو وایي چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دي تاریخي آثار تاریخي آبدې د څېړې
د دوی برخه د کار دی یو هغه برخه چې ما مشخصه څېړنه کړې ده پر هغه کتاب لیکلې او یم د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو ترغه زیات کم د تاریخي آبدې او لرغونی سایتونه ما چړلی وی او تحقیق پر کړی وی. دا یو برخه د کار دی چې د دې شمیر نه پیژنې سمواله، ځکه چې ما د پوهنیاری څخه بیا تر پوهاندۍ رتبې پورې مې ټول څېړنې او لیکنې او تحقیقي اثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي اثارو په اړه باندې وه، تاریخي ابداتو په اړه. خو زه یو بله لړۍ هم لرم چې د ملټري ویژن سره د دې درو کلو را په دې خوا، او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پرله پسې د افغانستان د تاریخ په اړه یو پروګرام درلودی چې په هره اونۍ کې دوه ځله خپرېدی. هغه مې څلور کاله وچلو. اوس یو خپرونه د درې کاله را په دې خوا، یو بله خپرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي. د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه داسې فکر کوم چې شاید تر پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت ابیدو پریما معرفي کړي.
لکه څنګه مو چې په پیل کې ویل، تاسو استاد یاست، سره له دې چې دلته رسمي دنده لرئ، دلته که درته وایي چې تر اوسه په کوم شمېر کتابونه تاسو چاپ شوي؟
زما اصلي دنده استادي ده. تر اوسه پورې زما پنځه دېرش عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. تېر هفته کې زما درې عنوانه کتابونه یو ځای د چاپ ووتل، یو د نړیوالو فرهنګي میراثونو یو کتاب، یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره اته دېرش عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهېږئ چې استادان په یو کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کوي په مختلفو برخو کې. بالاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای د کتاب په بڼه خپرې کړي. نو زما نور ناچاپ آثار هم شته، مناسب فرصت پیدا کړم او د چاپ امکان هم برابر شي.
په افغانستان غوندې یو هېواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي آبدي وڅېړل شي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هېڅ کار نه دی شوی، زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دی، دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي د افغانستان د لرغونی تاریخ او د افغانستان د ابیداتو په اړه باندې، لکه د یو هند د بحر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی دي. زما خدای بخښلی استاد پوهان سپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، په احتیاط ګام واخلي وران نه شي. نو د دې هر ګام د پاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسو یاده کړئ چې سهولت نشته ځکه ډېر کار نه ده سوی. نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم قدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي کوزاد او نور علامه حبیبي، خو زیات کار چې د څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړي دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او د هغه اړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات، کندهار، غزني، ننګرهار، پروان، د دې کې مو حفریات پیل کړي دي او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپرونې پیل کړو.
دغه کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی دی د تاریخي آبدو په برخه کې، دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوی پیل کړی. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته یې بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل، هرات او کندهار او غزنی او ننګرهار او پروان، په دې کې کار شروع دی. د سپړونو چارې داسې د یو کال، د څو میاشتو، د دوو کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څېړل کېږي، سپړل کېږي به، تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاسه راوړو د هغو تحلیل بررسي او د هغو ارزونه چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو زړه اثار یې څېړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم څه چې لرو که د دو ساتنه ونیسي دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې دپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه وکړې چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغه موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. پاندې تلاو موږ کم تر کمه 15 ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بیلګې یاد کړم د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې په هر شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایت او تاریخي ابیداسته د هغې د پالنې او ساتنې دپاره باید زموږ سره همکار او مرستندوی اوسي.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي نو په یوازې خو مسؤولین نشي قیدا اوسېدلی.
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی، بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پخوانی یو کیسیز او ادبیاتو تزیر شو نو به ګورو چې ډیر لوی کیسیز چوکاټونه لیکل شوې دي، خو د وخت په تیریدو سره د لوستونکو سره د وخت کمښت پر بنسټ کیسیز چوکاټونه هم کوچني شوې دي چې لجملې لنډ کیسه ډیر مشهور چوکاټ دی. د زرپانی په ننې پاڼه کې وګمج بارخیل ته غو کې ګوچې لنډ کیسه را واوروي.
زرپانه بی پینی بوتونه ماشوم په ژړا لکوټی ووت، په خاورو کې کیناست، خپل لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه: نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کیناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل: سمه ده زویا، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل: هلی نو، ټول بوټونه دلته راوړئ. یو دم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خځې وویل: راځئ، له سره به یې وویشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ورپورته کړ. ورو یې وویل: جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل: هوسۍ بوټ راکړه. انجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې، خو ویې نه ژړل. ښځې وویل: ښه، کبیره ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ورپورته کړ. د یونس لخلې چې غرا ووته،
ولکه استا پلار رانه یوسی دا ما خوخ کرده ده. یو دم پر دنگر حلق ور پریوت او ده غمخته سوکان ونیول خزی دواره سر بیل کرل و رویی بویل یونس زویا پلار تا دی متیریگه لمرو چه غواره یونس پا غصه بویل خوخر کرمچ ما ده دنگر حلق سلگو واخیست خزی پا بیڑه بویل سامده کبیره مجاره یو چاره با پیدا کلم غلشوه بیایی ورو بویل گوره یونسه خر کرمچ ستاتر پولوی ده کبیر رو ارتا دی ورکلا بیگایی هم تباوا و بال لری یونس با غصه بویل خر کرمچ با پینا لری خود تو رو بوتونو لپینو وار نکیگی ده غبلی جوڑی خو حسی هم تلی نشدم انجلی خرو کرمچو تا لاسور با خساوو لأخ سره ای چی غکره خزی لاس پورتا کرد یونس دواره لاسونه خپل مخته ونیول خزی چی غکره چوک خپلی خورتا داسی چونده ور لگوی بیرتا غلی که ایناستا ور انجلی ور مخته شوا خپل سریه ده خزی پا زنگانه ولگاو پسل گو که یه ببایل عدی ما تا نور بوتو نراوڑی خزی ده غیف ببرو چونو که خپلی دنگری گوتی تیره کری ایوشی بغلی و بیاورو ولار شوا او رتا نگدی پراتا زده چادری پسر سمکره سور اسویله یه ویست سراوان خوری لگنا وقت رازم انجلی ببایل چکوی خز سلگو واخیستا پا کورونو گرزم که دایشی چیو چه نوی بوتو نپیدا کلم یونس به خبره که ور ولوید نو ولی نا وقت رازی مخکی تر غرمی می نگدی کورونا راو غختل ایوی زده خزی پا پلاستیک که بیگانه یوری جی را تواچا ولی هم دادری جوری بوتو نی هم را کلل خب یا هم اغو کورونو تا نشم تلی نوری کچی با پسی غوارم دایی با بایل اول کوتی با باتا انجلی پسی غا کلل عدی دازل داسی بوتو نراوڑا چی پیناو نلری
ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د خال شاعر قادر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
عبدالقادر خټک.
عبدالقادر خټک د خوشحال خان خټک د ادبي باغوبند دویم خوږ شبه بلبل دی. خوشحال خان د د زیږیدنې کال د عبدالقادر خان له کلمې څخه راایستلی دی. په دې معنی چې عبدالقادر خان د 1023 هجري کال د لوی اختر د دویمې میاشتې په 15مه زیږیدل دی. عبدالقادر خان خټک د خوشحال خان خټک د ادبي کورنۍ له روزنې او ښوونې پوره ګټه اخیستې ده. د عبدالقادر خان له اثارو دا جوتیږي چې نوموړی لوی عالم او د شاعرانو په لومړي قطار کې شمیرل کیږي. همدا ډول د ده د دیوان له اشعارو څخه داسې معلومیږي چې هغه په هندي، عربي او فارسی ژبو ښه پوهېده، ځکه چې د پخپلو اشعارو کې د قافیې د برابرولو لپاره له دغو ژبو او کلمو کار اخیستی دی. سربیره پر دې عبدالقادر خان خټک د شاعرۍ په څنګ کې د لیکوالۍ او ترجمې پوره استعداد درلود. څنګه چې روښانه ده، د روښانیانو او خوشحالانو نهضتونو په پښتو کې په شعوري توګه سیاسي بیداری را پیدا کړه او قومونه او ولسونه یې خپلو ملي او کلتوري ګټو ته راوبلل، چې په دغه وخت کې عبدالقادر خان خټک هم په دغه چاپیریال کې ژوند کاوه او د خپلو خیالاتو او جذباتو څخه یې خپل قوم ته په شعوري توګه خدمت وکړ. دغه وخت چا د توري او چا د قلم په وسیله خپله ملي مبارزه د فیوډالي مغولو پر ضد پر مخ بیوله او د استعمار د کړۍ نه یې د آزادولو په لوري هڅه روانه وه، چې د دغو موادو په رڼا کې سړی کولی شي چې د هغه د اجتماعي او سیاسي ژوند اړخونو باندې وغږیږي. د خټکو له تاریخه دا څرګندیږي چې عبدالقادر خان نه یوازې شاعر، لیکوال، بلکې د خپل ننګیالي پلار او ورونو غوندې د قلم په څنګ کې د تورې خاوند هم و. خو ګورېدونکو، دا هم د عبدالقادر خان خټک د شعر یوه نمونه. لکه زه په یار مفتون یم بل بنوي مفتون هسي، لکه زه په یار مفتون یم بل بنوي مفتون هسي، لکه زه پسې محزون یم بل بنوي محزون هسي. پرون غیک په غیک لیاره نن تر من شو هیوادونه، پرون غیک په غیک لیاره نن تر من شو هیوادونا دا انصاف د زمانه دی چې نن هسی پرون هسی پکاته دستر گزړه وړي په خبرو ځینی صبر پکاته دستر گزړه وړي په خبرو ځینی صبر د جهان په مخ بنوي سحر هسی افسون هسی دا غزل په پښتو ژبه چې بیان عبدالقادر کړ دا غزل په پښتو ژبه چې بیان عبدالقادر کړ دروغجن يم کبي خان وای بل یو پښتون هسی
د رادیوی مجلې د ورخمین خیال پتیر برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیګ دي شوی غشمنو د هوا پر لور غشي گزار کړل او ګڼ پارتیان پر زخمیان شول د پارتیانو مشر په خخمیدلې انداز خپل سالار را وغوښت او ورته د فیلانو په مخ کې دوه امر ورکړ بلخوا زرینا د کک په انتظار ده او جګړه شیبه په شیبه ګرمیږي دا چې په شلم صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغی منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو
تر کېږدۍ پورې د وینو وږم راغی اشکانی سپار پرات د غر لمن کی ل زخمی آسونو لار اور کشوی بی سپرو هر اخواز غلی پډار وهم زرینه سترګی کړه پټی وگی ونیو چرته لری تر وخت د سین چپی شوی د هیرمند د شرهار आवाज واوري د هیرمند د شرهار आवाज واوري د لومړي گزار لپاره هیرمند خوخ دی لکه سین چې منندوی ویل ساکانو د پیلانو اندېښنا لا پر خپل ځای ده ملکی ژر سترګې پرانستې افق ته مخامخ دی را روان لکه د غرونو سل پیلان پزغرو پوخ پا غرزنگونو را روان دی چه ساکی لخکر چکر کلی تر گوندو لاند سر تیری بولندوی کلی او بیا ورشی ده هلمن ده بند پلوری زون یخ ده دغ بند پوران دو کلی نی زوال ساکان کیش پر گوندو ناستی دی نیزو تیر سرونه اینی ولی هغه خوا ته چپیلان پر را روان دی ټول پوری کی چپیلان پر نروکی نیزوال به بلهاریان د ټول لخکر شی خوساکان دی ویر تیخ دی خلق ندی دی هیرمن پا ننگ مرگ پر زان منلی ملکه هر څه ته زیر ده برندی گوری یا به ټول مرو د پیلانو تر پښو لاندې یا به بیرته اشکانی لښکر ستنیږي یا ناڅاپه کوم ساکي سالار نارې کړي یاو ناڅاپه کوم ساکي سالار نارې کړي هلته ګورئ له جنوبه څوک را درومي زړګی تون په دربېدو شو یو ناڅاپه له خپل ځایه شوه ولاړه ورختا یې څو ګامونه کړل ورپورته د کېږدۍ کیڼ اړخ ته تاوه شوه په منډه د جنوب له خوا پراخه لویه دښته لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري خورا لرې پر آس دنګ سړی راځي لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري خورا لری پر آس دنگ سڑای را دونی لکه غر داسد جنگ سڑای را دونی یو لوی گرزی پر اوگده اڑا ولی ده سمن لهر یو گامی سپرغی خیجی تور چنی لباد سر نتیگی لدیر لری پر تم لورای خکاری ده ساکی لخکر لهر زای خکار پر پراخ دخت دا سرا روان دی لکه غشه وی روان دی باد پر چنو لکه تیز بیڑی حسک پر چپو وی لکه تند شاهین چی الوزی اسمان که پنچای دی سمن اگدیا لونه دی گربت بنه حسک پر جغده مخا مخده را روان دی لخکر خواد اوسی غگ رازی لورای دی تراتونو په هوا کې د ګرز هیبت خوریږي
سپر دم لری دا سپور زلمه چخکاری عجیبه ویره پزرونو که پری باسی هیچ انسان دومره اغیز در رلع نشی مگر دا چر تل نسل دا اسمان دی که دی کلیو خاپی ریو او دیوانو یکی گدی ترخوا به تو بسترگ بیسی دی زرین زرگه تند تند لادر بیگی ولولی دی خوشالی دی احساسات دی چی اوزار فرزدینی باندی ارغل کردی دی جانان قامتی و پیجان دورایا ساز کی اوخ کی رستر گرا پہی کی سپور لگرس سر پا مندر آروان دے دے جگڑی ڈگر تمخا مخردو چا چٹک چا پرتمین چا وہم ناگ لکتن در آروان دے را رسی
عدالت اول فساد سرا مبارزہ دا آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0999-40-15-50